د مشال ریډیو د په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړم سلامونه مې ومني او دونکو په دې ساته خبرونه کې تاسو ته خبرونه ورسته د سیمي او نړۍ پاړه ریپورتونه او تبصری در خبرو. خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راړوم چې زموږ همکار بشیر غواشي وړاندې کوي.
نن په اسلام آباد کې د کورمې د حالاتو په اړه شیعه او سنی مشران جرګه کوي. ملګری ملتونو غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت دې له خطر سره مخ افغان کډوال افغانستان ته نستنوي. امریکا وایي په سومالیا کې د داعش یو مشر غړی پنهخه کړی. د خبرونو تفصیل. نن د کرمی شیعه سنی مشران په اسلام آباد کې جرګه لري. د جرګې غړي رضا حسین نن مشال ریډیو ته وویل چې له دواړو غاړو 44 مشران به د پایدار امن لپاره خبرې اترې وکړي. د هغه په وینا په جرګه کې حکومتي چارواکي نشته، بلکې خلکو پریکړه کړې چې پر خپلو مسایلو خپله مذاکرات وکړي. په همدې حال کې د کرمی د سنی میشتې سیمې بګن خلکو د مظاهرو د پراخولو ګواښ کړی دی. د فروری په لومړۍ نیټه د دې پرلت یو مشر نوروز خان ګډونوالو ته چې حکومت د لارو خلاصولو په بدل کې د ویجاړ شو وسو دوکانونو د جوړولو د معاوضه واده نه ده پوره کړی او د وسلو ټولولو پر ځای یو اړخیز عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د هغه په وینا حکومت باید ژر وادي پوره کړي، کنه دوی به مظاهرې نورو سیمو ته وغځي. د خبر پښتونخوا حکومت په بیا به ویلي چې د شیعه سنی وګړو سره شو مذاکراتو لمخه به په کورمه کې ټولې مورچې ورانوي، وسلې به ټولوي، لارې به خلاصوي او د بګن بازار به بیا جوړوي. د یادونه ده چې د 2023 کال په نومبر کې په کورمه کې د شیعه سنی ډلو ترمن د نخوتو په ترڅ کې وسلوالو د بګن بازار او زینو کورونو ته ور واچو. د دې کار په غبرګون کې د دې سیمو خلکو د پړچینار لار تړلې و چې وروسته د مذاکراتو په کېدو سره خلاص شو. ملګری ملتونه وایي د پاکستان حکومت باید هغه افغانان افغانستان ته ستانه نه کړي چې ژوند ته خطر دی. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایس سی آر وایند قیصر خان د فروری په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت پر هغه پریکړه خبر دی چې وایي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې به افغان کډوال نیسي او افغانستان ته به ستنوي. خو د هغه په وینا په دوی کې ځینې خلک داسې دي چې د نړیوالو قوانینو لمخې باید ژوند وژغورل شي.
داسې خلک هم شته دي چې هغوی ته د انټرنیشنل پروټیکشن ضرورت دی. دا هغوی که افغانستان ته بیرته لاړ شي نو هغوی ژوند ته هلته خطر کېدی شي. نو موږ حکومتونه دا غوښتنه کوو چې لکه څنګه دوی د 13 کالو د افغانانو مېلمستیا کړې یا هغوی سپورټ کړي، باید چې دغه سپورټ حکومت جاري وساتي.
په افغانستان کې د 2023 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته په زرګونو افغانان په غربي هیوادونو کې د خوندي ژوند او میشته کېدو اسنادو لپاره په پاکستان کې اوسیږي. د پاکستان حکومت د جنوري په 20 په یو پریکړه کې چې مشال ریډیو ته رسیدلې ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره به په راولپنډۍ او اسلام آباد کې افغان کډوال نه پرېږدي. د دې پریکړې تر مخه هغه کډوال بنیول کیږي او افغانستان ته به ستنوي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال آسم منیر وایي که ضرورت وو د دوستۍ په جامه کې پټ دښمنان به وځپي. د پوځ اما اړیکو څانګې د فروری په لومړۍ نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې منیر دا خبرې په کوټه کې د هغو 13 سرتیرو تر جنازې وروسته وکړې چې تېره شپه د بلوچستان په قلات کې وژل شوی وو. په خبر پاڼه کې په دې اړه وضاحت نه دی شوی چې پوځ د دوستانو په جامه کې پټ دښمن چاته وای، خو زیاته شوی چې دا وسلوال ډیر ښه پیژني چې د خپلو هغو بهرنیو بادارانو لاسپوڅي دي چې په وینای د دوه مخیتوب هنري زده کړی دی. پوځ تر دې مخکې په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي وو چې د جنوري د 1 او فروری د لومړۍ نیټې تر منځ شپه کې د قلات په ځینو سیمو کې د عملیاتو په مهال 13 پوځیان وژل شوي او 30 وسلوال یې وژلې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر مخه له پاکستانه د بلوچستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکو وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د هغو سرتیرو د وژنې ذمواري منلې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر امل ولی خان وایي که د پاکستان ریاست ترهګري ختمول غواړي نو د ښو او بدو طالبانو ترمنځ د فرق پالیسي دي ختم کړي. هغه د فروری په لومړۍ نیټه په پېښور کې یوې غونډې ته وویل چې پوځي عملیات د مسلې حل نه دی او که پاکستان د ترهګري ضد پالیسیانې سمې نه کړي نو بلوچستان او خیبر پښتونخوا به له لاسه ورکړي. هغه د دې خبرداري په اړه نور وضاحت ورنه کړ، خو زیاته یې کړه چې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو پر ځای عام ولس ځپل کېږي. د پاکستان پوځ او حکومت همیشه شو ویلی چې د وسوالو پر ضد به توفیر عملیات کوي او په دې لار کې د غنو فوجانو قرباني ورکړي ده. د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دا په حکم د امریکایي پوز په حملو کې په سومالیا کې د داعش وسوالو ډلې یو مشر برید پلانونکې په نخښه شوې ده. ترامپ د فروری په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویل هغه قاتلان چې امریکا او اتحادیان یې ګواښل په یو غار کې اوسېدل. د هغه په وینا په برید کې ګڼ ترهګر وژل شوي، د هغوی د اوسېدو غار له منځه وړل شوی او کوم ملکي وګړي ته زیان نه دی رسېدلی. ترامپ ویلي چې د امریکا پوځ له څو کلونو راهیسې هغه برید پلانونکي په نښه کاوه، خو دا لومړی ځلو چې هغه ووژل شو. د هدف ګرځېدل کس نوم نه دی اخیستل شوی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې بشیر ګواښ وړاندې کول. د ډیر اسماعیل خان په دربند کې د وسلوالو په برید کې 15 تنه وژل شوي. د بکاخیلو کډوال وایي د ایسیز واک لخوا د وژل شوی ماشوم لمړي سره به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې له اسلام آباد او پینډۍ به افغان کډوال نیسي او افغانستان ته به ستنوي. یو افغان کډوال وایي دا کار به د ځینو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي.
دوی ژوند واقعا له جدي ګواښ سره مخامخ دی او حقوقي افغانستان ته ستنه شي ژوند نه پاتې کیږي.
د جنوبي وزیرستان سیاستوال وایي حکومت دی علي وزیر له جیل خوشی کړي.
علی وزیر کلا یو صوبې تاول کیږي او کلا بل صوبې تاول کیږي. مطالبه کوم چې د علی سره کوم روان ظلم زیاتې دي هغه دې فورن کړل شي او علی وزیر دا خوشاله کړی شي.
د خیبر پښتونخوا سرکاري ملازمین د فروری پر لسمه په اسلام آباد کې مظاهره کوي. دوی وایي د حکومت اعلان کړي پینشن اصلاحات نه مني.
د سرکاری ملازم نه په هر میاشت کې د گریډ مناسب تنخواه حصہ کټ کیږي. سرکاری اداري چې د هغه نشکاری چې د پرایوټایزیشن روان دي نو دا سلسله دي بند کی.
د دې هر څو ورځو ته مشال ریډیو سره اوسې. د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په دربند کې د وسلوالو په برید کې 15 تنه وژل شوی دي. ځایي پولیس چارواکي وایي چې په وژل شوو کې څلور د بلوچستان د لویز واک غړي هم شامل دي. دربند د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې ژوب او د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان پر پوله پرته داسې سیمه ده چې د دواړو صوبو ترمنځ لوی لار پرې تېره شوې ده. په دې سیمه کې وخت نا وخته وسلوال بریدونه کوي. د مشال ریډي خبریال اشتیاق مسید د دې تازه پیش حال رکوي.
د ډیرا اسماعیل خان ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هفتې په 13 ورځ مزدیګار مال 15 بجې په درابن کلاچۍ موړ سیمه کښې ناپېژندلې وسلاولې په یوه ګاډي ډازې کړې دي چې په نتیجه کښې یې د بلوچستان لیوي څلور سرتیرو سره 15 کسان وژل شوي دي. د ډیرا اسماعیل خان درابن پولیسو ډي ایس پي فضل الهي د دغې پېښې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل. د درازنده سیمې یو مشر مولانا اسلام شیرانای په درابن سیمه کښې مخامخ شوی پېښې او د سیمې امن حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
حالات خو د پټرول ډیویژن کښې د ډېر خان خراب دي. زموږ زموږ د خپلې اصیل درازین د تعلق دی هغې کښې بیا هم تر نورو علاقو په مناسبت باندې ښه دي. یو زموږ خلک په اتفاق دي او یو لږ په دې حالاتو ته په خپله د حکومت د ټولو خلکو کوم د تحفظ امید یا ختم شوی دی په خپله د ځان د امید لپاره خلک ډیوټۍ هم کوي، حفاظتي تدابیر هم کوي. حالات بالکل تشریح بخش نه دي. نور جرګې هم ډېرې کړي دي حکومت لخوا د امن په باره کښې
د ډیرا اسماعیل خان درابن کلاچۍ موړ سیمه کښې د بلوچستان لیویز بنې د برید ذمهوري یا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. اوس به ولاړ سو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې نن د کور میشي او سنی مشران جرګه کوي. د جرګې یو غړي رضا حسین نن مشال راډیو ته ول چې له دواړو غاړو به څوارلس مشران په دې جرګه کې ګډون کوي. زموږ همکار طاهر خان سره د ټلیفون پر کرښه دی. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو. که د دې جرګې د څرنګوالي په اړه راته ووایستا چې دا جرګه آیا د خلکو خپله راغوښتې ده که د حکومت په سرپرستی کې کیږي؟
سلام تاسو استاد اوریدونکو ته. تاسو پښتن مهم ده او څنګه چې تاسو د دغه جرګې چې لږه شیبه کې اسلام آباد کې شروع کیږي، یو غړي وایي چې دا د شیا او سنی مشرانو جرګه ده چې دوی مخامخ کینی او خپل منځي خبرې وکړي. د دې ممبر حسین په وینا په دې جرګه کې حکومتي کسان نشته، ځکه د دې نوړاندې چې څومره جرګې شوې دي، دا اوسنۍ جنجال چې رامسته شو شاوخوا څلور میاشتې وړاندې، نو هر جرګه زیات جرګې په کوهاټ کې شوې دي او په هغې کې فوجیان او په هغې کې بیا مقامي ځای چارواکي او د صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا هم ځینې خلک وو. خو دا اولنۍ جرګه ده چې دا بغیر د دغه غړي په وینا په بنیاد دا خبره کوم چې دا خپل منځي دي کینی. زما خیال یې خپل نظر سره شریک کړم، دا ځکه مهم ده چې د کورمې مسله هغه خپل خلک په خانداز کې الکولي شي په نسبت د نو ظاهره خبره ده چې عملي کول د یو فیصلې او پریکړې هغه د حکومت پکې هم یو رول وی، لیکن دا اول ځل دی او ممکن ده چې دواړو غاړو په دې باندې اتفاق هم کړي چې خپل منځ کې نه یو بل ته خپل تشویشونه، ځکه هلته که شخصي جګړه هم شي په یو کلی کې موشي نو هغه ته بیا دا فرقیز دا فرقاوران یو رنگ ورکول کیږي، نو ځکه دا ما خیال چې دوی فیصله کړي په خپل کې نو.
طاهر خان صاحب، په دغه جرګه کې دوی چې څوارلس غړي به لوي لوبلې خواوي، آیا په دې کې نمونه په ډاګه سوي دي څوک هلته کم مشران پکې شامل دي؟
نه، نمونه خو دوی موږ سره شریک نه کړل. البته دا یې وویل چې دا چې کوم وړاندې جرګې شوې دي نو د هغې جرګې نه بیا دا غړي منتخب شوي دي چې دی بنن کینی او پخپل دغه کوم نو بهرحال نمونه به روس چې کله جرګې جوړه شي به معمولا څوک رسېدلی دي، لیکن سوالس دوی پخپل په مشوره باندې دا کسان ټاکلي چې هغې په اسلام آباد کې کینی او دراستون کې پاړه باندې خبرې وکړي او د امنیت ټینګول دغه به بنیادی مهم موضوع وي.
ډیره مننه طاهر خان صاحب، پردی به بیا په راتلونکو خبرونو کې در سره خبرې کوو. ډیره مننه. موږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې او سمزو د یو بل ریپورت پر لور. د خبر پښتونخوا له شمالي وزیرستانه به کورسوي کډوال وای چې د اف سي سرتیرو په ډزو د وژل سوي ماشوم د وژنې ضد احتجاج ته دوام ورکوي. په بکاخیلو کې میشت کډوالو احتجاج له هغه وروسته پیل کړی و چې د جنوري پر 13 د اف سي ځواک سرتیرو په ډزو د کډوالو د کیمپ یو ماشوم ووژل سو او بل یې ژوبل سو. کډوالو د بنو امیرانشاه ترمنځ سړک تړلې او د وژل سوي ماشوم مړې پر سړک یې شهید عمر وزیر نور حال راکوي.
دا لاغه ورسته چې د دوی په وینا د جنوري په 1 اف سي زواک سرتیرو لخوا ډزو کې یو ماشوم وژل شوی یو ژوبل شوی دی. احتجاج کوونکو د وژل شوی ماشوم جسد پر سړک کې خودلې. دوی وایي چې اف سي زواک د غلطه د وسلوالو د لټون په نوم چپا وهلې و چې د ډزو پر مهال یې د کډوالو ماشومان په نقشه کړل. د مداخل قبیلې یو مشر ملک نه کمال خان د غلطه احتجاج ته خپل وینا کې وویل چې حکومت فوز په خپل غېګه کې څنګه دوی وژني پر ځای د دې چې تحفظ ورکړي.
مو په دغه کابل کې په ساري ساري ټیکس پر کړای دی. مو ټول پرې چینا وړا په پرمټ، ډوړه مې وړا په پرمټ، غوم وړا په پرمټ، دا هر ساري واخله ته اریزي چې راسته ده په پرمټ په ټیکس راسته ده لای دی. مو په ساري ساري ټیکس پر کړای دی په پاکستان کې. بیا په مو باندې دای په داوا مو سلام تای تای نکو
احتجاج کوونکو سره د بنو او شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه او فوزی چارواکو د لومړی ورځ نه په وار وار مذاکرات کړي خو لا یې نتیجې نه دی ورکړي. د احتجاج یو بل ګډونوال ملک نثار خان مشال ریډیو ته وویل چې تر څو یې چې انصاف نه وي موندلې احتجاج نه ختموي. د ماشوم جسد هم تر هغې خاورې ته نه سپاري. د پیخې ککړو زید د مقدمه دایرولو غوښتنه کړې.
بارین را سه نمیشته مذاکرات ته کسونو رغلی وی ایسی میران شهر رغلی و ایسی میرلی رغلی و ایسی باکخیل هر رغلی و مذاکرات د میش دغه سینره وختن به وختن کیږي. کوم خپل خبره تکسس ولا چې د میش دوی لاندې مطالبه دادی خپل مړای چې کیم دا ایس کله میش په پیسې باندې نه خرته وی میشته د دغ شهید ته انصاف ملاوي شي. هغه انصاف مطلب دادای چې دا غته د اف ای آر هویر کړي او دا یونټ چې کیمه دوه دا بالکل تقدینه بدله کړل شي او دا غته انکوایری ته وچول شي. قاضی می سره چا په سنجیدګی سره مذاکرات ونه کړل. یو دا ډډ بډی د بانی کیند مخه توجدي
د کډوالو دغه احتجاج پاړه په میرام شاه کې فوزی چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نمونه واخلي. پرون او نن بیا مشال ریډیو ته خپل دریس کې وویل چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایی شوه خو په غلطی سره ماشوم د مرمۍ ښکار شوه. کډوالو سره لګیا دي هر ډول انصاف ډاډ یې ورکړی. د شمالي وزیرستان او بنو ضلعي انتظامي چارواکو هم له کډوالو سره په وار وار خبرې کړې خو لا احتجاج کوونکي ورسره متفق شوي نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت له اسلام آباد او راولپنډی کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د ستنولو پریکړه کړې ده. دا فیصله د جنوري پر 8مه سوې چې پرون خبره شوې ده. دې کار افغان کډوال پریشان کړی دی. په دوی کې هغه کډوال هم دي چې د ژوند خوندي کولو لپاره غربي هیوادونو ته د تګ په تکل دي. په دوی کې ځینو مشال رډي ته ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ژوند ته خطر دی. ملګرو ملتونو د پاکستانی حکومت پر دې پریکړې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې له افغان کډوالو سره دې نرمي وسی. راشد خټک نور حال راکوي.
د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغانانو بیرته افغانستان ته لیږلو او ځینو نورو د اسلام آباد راولپنډۍ نه ویستلو پریکړه کړې ده. د پریکړې تر مخه هغه افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي چې افغان سټیزن کارډ یعنی ای سی سی ولري. البته د پروف اف رجستریشن کارډ یعنی پی او آر لرونکو ته تر دېرشم جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه شته. خو دوی به هم د اسلام آباد راولپنډۍ نه ویستل کیږي او د ملک نورو سیمو ته به لیږل کیږي. کوم دریم هیواد ته د تلو دپاره پاکستان ته په عارضي توګه راغلي افغانان هم تر یو درشم مارچ پر د اسلام آباد راولپنډۍ نه ویستل کیږي. د ځینو رسنیو د راپورونو تر مخه دا پریکړه د وفاقي کابینې په غونډه کې په درشم جنوري وشوه. خو په دې پلان تر ډیر وخت رسې کار روان و او تیر کال په 26 نومبر په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د لاریون په مهال د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي هم اعلان کړی و چې نور به په اسلام آباد کې افغانانو ته د اوسېدو اجازه نه وي. هغه د دې وجه امنیتي ستونزې ښودلې وې. په اسلام آباد کې اوسېدونکي افغانان وایي چې د حکومت پریکړې د ویرې او اندېښنې سره مخ کړي دي ځکه چې پولیس یې نیسي، اسناد یې ګوري او په کورونو یې چاپې وهي. خو د پولیس یو چرواکي جمشید خان مشال رادیو ته وویل چې دوی صرف بی اسناد افغانان نیسي. افغان کډوال مرضیه حفیظي مشال رادیو ته وویل چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو نه پس چې کوم افغانان پاکستان ته راغلي دي د هغوی بیرته افغانستان ته لیږل به دوی د جدي خطر سره مخ کړي.
پاکستان که موقع خپل پریکړه لومړیتوب کاری نه دی. افغانستان ستونزې نه دی. افغانستان د خلکو هغه مشکلات چې دوی به ورسره مخامخ کیږي افغانستان ته په ګرځېدو سره دا ورته مهمه نه ده. دوی خپل موقع پالیسی جوړه کړې ده. هغه افغانان چې هغوی په 13 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی ده، ښځینه فعالینې دي، ښځینه خبریالانې دي، یا کوم کسان چې د څارنوالۍ په برخه کې کار کړی دي او مختلفو نورو برخو کې چې د هغوی ژوند واقعا له جدي ګواښ سره مخامخ دی او حقوقي افغانستان ته ستانشي ژوندۍ نه پاتې کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د کنټرول لاندې کار کوي 13 میاشت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې پاکستان د اسناد لرونکو کسانو په شمول 800 افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي. په اسلام آباد کې د بکراشو افغان ژورنالیستانو اتحادیه پخوانی مشر محمود کوچی مشال رادیو ته وویل چې د حکومت د پریکړې نه پس اسناد لرونکي او بی اسناده ټول افغان کډوال په ویره کې دي او ټول ډېر زیات اندېښمن دي.
اکثر افغانان موږ دلته وینو چې په تیښته دي، غواړي د دې ښار نه ووځي، خو دوی به د ډېرو سرګردانو سره هلته مخامخ شي. یوه خبره دا ده چې اسلام آباد ورته لنډ په دیو چې دوی په لنډ په لنډه تلل دغه سفارتونو کې به خپل انټرویوګانې او ځینې نور مسایل حلول چې دا ورته ستونزمنه ده. او بل دا ضمانت هم نه شي کېدی چې په هغه ښارونو کې چې دوی نه وي هلته کډوال کېږي، هلته به د دوی وضعیت څنګه وي، هلته به د دوی د ایستلو فرمانونه هم صادرېږي که نه.
په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر ویاند قیصر اپریدی مشال رډیو ته وویل چې دوی د حکومت په پلان خبر دي، ځکه چې یو شمېر افغان کډوال نیول شوي او ځینې بیرته افغانستان ته لیږل شوي هم دي.
زمونگا دا غوښتنه د حکومت نه چې دا خلکو کې بعضې داسې خلک دي چې هغوی د ډېرې مودې نه دلته کې په راولپنډي او په اسلام آباد کې ژوند کوي، باید چې دوی ته ټایم ورک لري شي چې ظاهره ده چې دومره وخت نه دوی دلته کې اوسېږي، نو دومره زر هغوی نه شي کوی چې دلته نه لاړ شي، ریلوکیټ شي یا بېرته افغانستان ته لاړ شي. او په دې انډاکومنټډ خلکو کې داسې خلک هم شته دي چې هغوی ته د انټرنیشنل پروټیکشن ضرورت دی، د هغوی که افغانستان ته بېرته لاړ شي نو هغوی ژوند ته هلته خطر کېدای شي. نو مونږ حکومت نه دا غوښتنه کوو چې لکه څنګه دوی د تیرو څلوېښتو کالو د افغانانو مېلمستیا کړي یا هغوی سپورټ کړي، باید چې دغه سپورټ حکومت جاري وساتي.
د پاکستان د کورونا چارو د وزارت د ارکامو تر مخه په کال 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدونه پس تر شپږو لکو پورې افغانان پاکستان ته راغلي دي. په دوی کې ګڼ شمېر هغه دي چې اروپا، امریکا او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد راولپنډۍ کې میشت دي. په کال 2023 کې د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان هغه وخت لنډمهاله حکومت د بیا اسناد بهرنیانو ویستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر اتو لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په جنوبی وزیرستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او د پاکستان د پارلمان د پخواني غړي علي وزیر د خوشکول غوښتنه کړې ده. دوی له مشال رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې علي وزیر سره ښکارا تعصب او توپیری چلند کېږي. علي وزیر د تیر کال په اگست کې په اسلام آباد کې د موټر د ټکر په تور نیول شوی و، خو وروسته هغه د پنجاب او بیا د سند په بیلابیلو ضلعو کې بند کړل شو. نوموړی اوس د بلوچستان په حب کې بند دی. د هغو ضلعو ډپټي کمشنرانو په عدالت کې موقف وړاندې کړی چې که علي وزیر خوشی سي عامه امنیت ورسره خرابېږي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښان او د علي وزیر وکیل دا په مفروضو ولاړ تور بولی. اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مشرونه حکومت نه د علي وزیر د خوشي کول غوښتنه کړې ده. په دغه برعکس د ضلع پاکستان پیپلز ګوند مشر امان الله وزیر ویایي
علي وزیر کله یو صوبی تول کیږي او کله بل صوبی تول کیږي. د علي وزیر د گرفتاری خلاف او تیر ورځې کوم په سولي وزیرستان کې د زده خوشی کېدو لپاره یو برپور احتجاج وو چې په هغه کې ټول ولس او ټول سیاسي ګوندونو برخه اخیستي وو. نو دا د جرم دی هغه صرف دا چې علي وزیر د خپل آئینی قانوني جمهوري حقوقو او په خپل علاقه کې د امن د غوښتلو اواز پورته کوي، د هغه پر ضد باندې دوی په جیل کې ساتلی دي. نو زه د ملک د اعلی چارواکو نه دغه مطالبه کوم چې د علي سره کوم روان ظلم زیاتې دي، هغه دې فوراً کړل شي او علي وزیر دا خوش کړل شي.
د ضلع یو مشر یاز وزیر ویایي چې حکومت په غیر قانوني طریقې سره علي وزیر په زندان کې سوتلای دی. سویلی وزیرستان ضلع د قومی اسمبلی نمائندہ زبیر وزیر ویائی چې حکومت په غیر قانوني طریقې سره علي وزیر په زندان کې سوتلای دی او په دغه برعکس و په قومی اسمبلی کې خبرې کوي.
لکه څرنګه چې په ټول ملک کې څراغون دي او د څرنګه چې نن سبا کې حکومت یا اسټبلیشمنت کې چې دوی ته څوک هم نه پسندي دی، یا سره داس قسم سلوک کېږي. علي وزیر لاوالې چې دی دلته ته ونیوه په هغه ټایم تڼه ته ورته راغلی وو، دا دی یو اکسیډنټ شوی وزنې نو هغه ګاډه یا هر څه مو کتلي دي په هغه ټایم دی. نو پانه باندې چې دی تڼه کې وو بیا جیل ته یووړ، بیا پانه بعد مختلفې ایف آی آر دا شنک سر چکړ. نو دا ډېر غیر قانوني بالکل زیوتای لګیا دی ورسره. لکه څرنګه چې د پاکستان تری انصاف سره لګیا دی، هغه د دس سره هم لګیا دی. دا چې موږ مزمت کی ان شاء الله چې زه د اسمبلی په فلور باندې هم دا کیسه کو نیکست تو میجه یا د کارکونون سره او یا د سره موږ په خپل راتا کې یو څه قسم احتجاج هم کوي ان شاء الله پاکو زه دلته موجود وم.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مشهرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلی دی چې که حکومت علی وزیر زر د زندانه خوشه نه کړي بیا وی د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کول بنه به مجبور وي. یو دا دوی چې علی وزیر دا وخت د بلوچستان صوبې حب ضلع په درې ایم پی او مقدمه کښې په زندان کښې باندې دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري ملازمینو اتحادیې د پنشن د اصلاحاتو خلاف خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی او اعلان یې کړی دی چې د فروری پر لسمه به په اسلام آباد کې مظاهره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د وفاقي حکومت لخوا د پنشن د اصلاحاتو په نامه د نوي کال د پیل راهیسې د سرکاري ملازمینو په پنشن او نورو مراعاتو کې د کمی اعلان شوی دی. شاهین بډیرای په دې اړه رپورټ لري.
په خیبر پختونخوا کې د آل گورنمنٹ امپلائیز گرین الائنس یا اگیگا په نامه د سرکاري ملازمینو د اتحادیه مشران وایي چې د فروری په لسمه با په اسلام آباد کې د ټول پاکستان د سرکاري ملازمینو په احتجاجي مظاهره کې برخه اخلي او د خپل حق لپاره به غږ پورته کوي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د اتحادیه د ایگزیکټیو کونسل غړی او د پرائمری استادانو د اتحادیه صوبائی مشر عزیز الله خان ویل چې دوی د اصلاحات ردوی او پرزدې د احتجاج لپاره تیارې نیولې دي.
اوس اسلام آباد کې چې د پینشن ریفارمز په حواله باندې کوم احتجاج کیږي نو دا غې د پاره نن غونډه و د ټول خیبر پختونخوا تنظیمونو، چونکې دا پینشن اصلاحات چې کوم دي نو زیات تر د وفاق نه کیږي او راځي، نو د اسلام آباد په سطح باندې د ملک په سطح باندې یو احتجاجي درنه په 10 فروری باندې د هغې لپاره تیارې شروع دي. په ټول ملک کې دغسې خیبر پختونخوا ملازمین هم نن ټول تنظیمونه موجود و دا گیگا خیبر پختونخوا پلیټ فارم باندې، او په 10 فروری باندې به د خیبر پختونخوا په زرګو ملازمین د اسلام آباد ته د درنې لپاره ځي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د خزانې وزیر محمد اورنګزیب تیر کال د نومبر په 6 په کراچۍ کې د فیوچر سمیت په نامه یوې غونډې ته وویل چې د کال 2025 د پیل راهیسې به سرکاري ملازمین یا کارمندان د سرکار لخوا د پنشن حقدار نه وي. نوموړي زیاته کړه چې اوس به ملازمین د خپلو میاشتنی معاشونو څخه د خپل ریټایرمنٹ فنڈ جوړی، خو سرکاری ملازمین د خپل معاشی قتل بولی او ادا کوي چې حکومت دا هر څه د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF په وینا کوي. په دغه اړه په بونیر کې د یو سرکاری سکول پرنسپل نصر الله زیب وایي چې باید حکومت د اصلاحاتو په نامه هغې له خپلو حقونو بې برخې نه کړي. نوموړي د خپلو غوښتنو په اړه وویل
څومره ایڈ ہاک الاؤنسز چې دی هغه د ریګولر پینشن کې شامل شي، مطلب دا دی چې دوی اوس د دې اصلاحاتو په نوم باندې دا الاؤنسز د پینشن نه کټ کوي. دغه شان زمون جی پی پڼو دی او سی پی پڼ نوم ولې خې دی، نو د دغه سی پی پڼ خاتمه دی وشي هغه جی پی پڼ دی بحال کړی شي. د سرکاري ملازم نه په هر میاش کې د گریډ مناسب ستنخواه یې کټ کیږي، هغه د هغه په جی پی پڼ کې جمع کیږي او په هغه باقاعده انټرسټ راځي. سرکاری اداری چی دی دا هغه نچکاری چی دا پرایوټایزیشن روان دی، نو دا سلسله دی بند کی.
په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمینو د جنوري په 22 او 23 هم په پیښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجونه کړي وو. د سکولونو د اتحادیې صوبایي مشر عزیز الله خان وایي چې صوبایي حکومت هم د دوی 2 الاونسونه ختم کړي دي. نوموړي د حکومت سره د مذاکراتو په اړه وویل
تر ماښام پورې منګ دې کې ټول سرکاري ملازمین موجود هو ته حکومت د طرفه اس قسمه د مذاکرات او خبره یادا سې اغرانل لنګ کې انتظامی خپل کوشش کولو چې جو روډ بند ون انتظامی کوشش ته چیر مذاکرات وشي او روډ کولو شي مذاکراتي او اون پکو شو هغه سپیشل سیکټری فائنانس سره، چونکه هغه چیر ماته صرف دا ویل شي چې دا ډیمانډز نوٹ کا نور فیصله به مشران کوي او بیا به راغواړي. نو بیا په 23 باندې هم ملازمین راووتل، بیا په هغې باندې ډېر بدترین شیلنګ وشو. دا شیلنګ ما نتیجه کې احتجاج چې اون هغه پوسپون کړی شو تر مازدیګر.
حکومت د ملازمینو د غوښتنو په اړه تازه سندې ویلې، خو د خزانې وزیر محمد اورنګزیب تیر کال د نومبر په میاشت کې د اصلاحاتو اعلانولو پر مهال ویلی وو چې د پنشن موجوده نظام هر کال په وفاقي حکومت خواو شاد د 100 بلین روپو بوج چي. نوموړي زیاته کړې وه چې د اصلاحات د لګښتونو د کمولو او اقتصادي ثبات د ودې لپاره د حکومت د پراخ استراتیجی یو برخه ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږی استه اوسم د خبرونو لنډیز له بشیر ګوار څخه اورو.
نن د کرمیشیا سنی مشران په اسلام آباد کې جرګه لري. د جرګې غړي رضا حسین نن مشال رادیو ته ویل چې له دوړو غاړو څوارلس مشران به د پایدار امن لپاره خبرې اترې وکړي. د هغه په وینا په جرګه کې حکومتي چارواکي نشته، بلکې خلکو پریکړه کړې چې پر خپلو مسایلو خپل مذاکرات وکړي. د پاکستان پوز مشر جنرال آصف منیر وایي که ضرورت وو د دوستۍ په جامه کې پټ دښمنان به وځپي. د پوز اماړي کوڅنګي د فروری په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویل چې منیر دا خبرې په کوټه کې د هغو اتل سرتیرو تر جنازې وروسته وکړي چې تیر شپه د بلوچستان په قلات کې وژل شوی وو. په خبر پاڼه کې په دې اړه وضاحت نه دی شوی چې پوز د دوستانو په جامه کې پټ دښمن چاته وایي. پوز تر دې مخکې په یو جلا خبر پاڼه کې ویلي وو چې د جنوري د 1.5 او فروری د لومړۍ نیټې ترمنځ شپه کې د قلات په ځینو سیمو کې د عملیاتو په مهال 13 پوځیان وژل شوي او 3 وسلوال یې وژل دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر مخه له پاکستان د بلوچستان ازادي لپاره جنگیدونکي وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمي دا غو سرتیرو د وژنې ذمہواري منلې ده. ملګری ملتونه وایي د پاکستان حکومت باید هغه افغانان افغانستان ته ستانه نه کړي چې ژوند ته خطر نه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار وان قصر خان د فروری په لومړۍ نیټه مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت په هغه پریکړه خبر دی چې وایي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې به افغان کډوال نه پرېږدي. د پاکستان حکومت د جنوري په 20مه په یو پریکړه کې چې متنې مشال رډیو ته رسیدلې ویلي چې د امنیت ساتلو لپاره به په پنډۍ او اسلام آباد کې افغان کډوال مشته کېدو ته پرې نګدی او هغه کډوال باندې ولکی یو افغانستان ته به ستنوي. د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دغه په حکم د امریکای پوز په حمله کې په سومالیا کې د داعش وسلوال ډلې یو مشر بریټ پلانون کې پنهخه شوې ده. ترامپ د فروری په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویل هغه قاتلان چې امریکا او اتحادیانې ګواښل په یو غار کې اوسېدل.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې بشیر ګوار شوړاندې کول اوسم د نورو ریپورتونو پر لور. د خبر ضلع چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته یې په باړه کې په سلګونه ایکړه مځکې هوارې کړي او کروندګرو ته یې تخنیکي مرستې او تخمونه ورکړي دي، خو ځایي کروندګر وایي چې ډېرې ستونزې لا هم حل شوي نه دي او حکومت باید له نور کار وکړي. دوی د کروندې د جدیدو طریقو د زده کولو او تخمونو غوښتنه کړې ده. فرهاد شینوار نور حال راکړي.
د خیبر ضلع زراعت محکمې ډیپټی ډایرکټر زیول اسلام دا وړ مشال ریډیو ته ویل چې دوی په باړه کې د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته په سلګونه ایکړه ځمکې هوارې کړې او ځنې فصلونه او سبزی پکې په لوی مقدار کې شوي او کروندګرو یې نه یوازې ځایي مارکیټونو ته بلکې بهرنی مارکیټونو ته هم لیږدول پیل کړي.
دادل په باړه کې ایریا دیا تر شو د ماټرو 50-60 کړه ایریا ورسه د جپ ماټرو باندې خلکو کړل او دا زله ایکسپورت شروع شو. ان شاء الله دا زله ایکسپیکټډ د مونږه 20000 کی جی ټماټر ورسه چې ایکسپورت شي بهر ملک ته. په دې کې ای کوالټی ویجیټیبل چې کوم دا دیته اوچتوي که فیل نه ته اوچتوي ایکسپورټر چې کوم دا 320-330 روپے ماٹر کی لو پو دیتا اور کبھی پگا کے پو فیلڈ کے ودے خال کو تخی انکم روان دا فلوری کلچر گریڈولس گل چ کم دا مونگا پیدا کر مارکیٹ تا ورا سے دو دینا علاوہ پ جمرو سائیڈ باندے مونگا مشروم پیدا کر مشروم مارکیٹ تا ورا سے دل سن فلاور ڈر خلق پ خال کو پیدا کرل و ایون ہے مارکیٹنگ او شو خال کو تیلا تے او باسل و پ بڑا کے تا گنیا و لگے دل پ
نوموړي ویل چې د زیتونو باغونه هم لګولي او چې په کومو کې قلمکاری کړې وا هغه میوه ورکړي او دینه د خوړو د تیلو وستلو ماشين هم ورته لګولای.
منګه زیتون سه په 300 کڑ باندې باغونه زیتون ولا گاول او 60,000 منګه زنګلی پتیرا سایډ باندې منګه زنګلی بوټو کې منګه قلم کریو کړلا و دې سرا سرا خیبر ته زیتونو ماشینار ورته دې په زیتونو ماشین سره به منګه ان شاء الله روان کالنا منګه پروډکشن چ کوم دې زیتونو راشي په باندې منګه تیل او باسو دې منګه اصل کې داسې د چ ایف او دې منګه جائنٹ وینچر دې اگریکلچر ولا دې ایف او لا او منګه اگریکلچر مختلف دې محکمه اگریکلچر ٹریننگ ورکاو او ایف او چ کوند هغه تخمونه ورکوي
د باډې تحصیل یو کروندګر کول فراز اپریدی ویل چې د باډې په اکاخیلو او سرا جوختو سیمو کې زمکه هوار کړل شوی او زیات فصلونه پرې کړل شوی خو په کار دی په نورو کومونو کې هم داسې کارونه تر سره شي
یقینا چې د زراعت ولا حکومت کوي فصلونه ډیر کیږي غنم شو جوار شو پیاز شو نورې سبزي شو او موږ د زراعت ولا ته دا اپیل کوو چې لکه څنګه کوخلو قوم کې تاسو کار کوو چې دا شند سه پای کوم دی او شلوبر دی او ملک دین خیل دی چې دا زمیدارانو هم تاسو د نورو کومونو زمیدارانو هم تکړه شي او زراعت کې خپل خپل باندې ودرېږي نو د موږ خو ډیر زیات تاوان شو ځکه چې زمکه بنجر پاتې شو او هغه بیا جوړول او تخمونه چې موږ راکن تخمونه و غم ختم شل ځای شو تاوان خو پلاکاو تاوان شوی دی خو لکه وسم څه زمکه بنجر پرتې دي نو موږ د زراعت ولا ته دا اپیل کوو چې کوم زمکه بنجر پرتې چې موږ ته دا اووري کیو
د خبر زلې په باړه کې یو وګدې مودې پورې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات شوي هلته کرفیو وا او خلکو ترې کډې کډې وي او پټي شارټ شوي او زراعت پکې متاثر شوی وو په باړه تحصیل کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي وو او بیا په 2018 کې سرته ورسېدل او کډوال ورته راستانه شوي په خبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونه او پولیس ادا کوي چې تر اوسه یې په باډه کې حالات کنټرول کړي او یوازې د تیرا په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غارې دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی د ټول مال خلک د سی پورته کړی کلاشن کو زناړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زموږو هغه واپس
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي
تاسو مشال ریډیو ته غوښتست اوردونکو د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د روزي تر ته ګړندې به غریبو کورنیو ته د کورنۍ پر سر 10,000 روپۍ د مرستې په توګه ورکوي دا پریکړه د کابینې په هغه غونډه کې سوي چې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپوریا مشري کوله بل پلو خلک وایي چې پنن سبا ګرانی کې په 10,000 روپۍ هیڅ هم نکیږي تفصیلی شبیر جان په دې رپورت کې راکوي
دا جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سردار علي امین خان ګنڈاپور په مشرۍ د حکومتي کابینې غونډه کې د یو شمېر نورو پریکړو ترڅنګ د پریکړه هم شوه چې راتلونکي روزي میاشت لپاره به د صوبې هر یو یونین کونسل کې 15,000 بیوسله کورنو ته د کورنې په سر 10,000 روپۍ مالی مرسته ورکول شي دا چې د صوبې دغه بیوسله اولس د حکومت دیګام ته سرنګوري نو د پیښور او 400 ترمن د سفرلو ګاډي چلوونکي فضل مولا وایي چې تیر کال هم دغه ډول اعلان وزیر اعلی کړو خو د په شمول ډیرو غریبو ته نو ملو شوی
راځي د حکومت کې اعلان کړو او د 10,000 روپو هغه روان دي چې کم دي مستحق کسانو ته ملو نه شي مونږ خپل مستحق یو دا ډیر غریبان دي او چاته 10,000 روپے په صحیح طریقه نه دی ملو شوی او نم لیدلی چې څه طریقه او شو په څه طریقه باندې ورکړی شي بس مہربانی بیدا بھی چھ حقدار تخل حق و رسی و مستحق کسان لے ورک او بل گرانی دا دی خوا دا بجلی بل انو تاو گورا منگایا تاو گورا خرچی ری رزیاتی انو بس قدا چی دی غریبانانو سا ریلی بوشی او دا روپیه بیام کمی دی او زا چی پسی طریقه ورک لیشی او ورسی کنا
علی حضرت چی دا پیو یا شودو دکانی دی وای پلی زر روپیه نن سبا میاچ سرنگ تیری گی چی کم گرانی دا وقت روان را نو لی زر روپیه خود یو کور در وز خرچ دا
دی خوا دا کور والو فیسونا سکول دی خوا چی کم دینو دا بلونا دا گیس بل شو دا بجلی بل شو راشا گور بجلی شتره نا گیس شتره نا نو سپی پا 10,000 سکی گی یو ترول اولو شو او یو تیم گولی شو 5 کلو نو پا دی نو پا دی خمیش نی تیری گی پا دی میش تیری گی تا سو پی خیر دی خپل حساب کتابو که که پا دی 10,000 دا چا یو غریب سڑی وقت تیری گی دی خواب دیاریم پره ری نو دا بس ٹک تا منگ من نا کو ٹک تا چه اعلانو نا کئی حکم دی غریب سڑی تا سف فیدا را من خیسمو نا لی دلو
خان نازق وای تیر کال روجه که دا حکومتی مالی مرستی ترلاسه کرده وی خوای باید حکومت دا صحیح پلټن ورستو غریب او بې وزده کورنۍ په ګوته کې او هغې ته پکور کې ورکړي
کمیلو شوی دی او دا هغه خو دا غری چې غریب سړی سره دون امداد کی سمو خو پخپل سو بس د سټیشته چینچې چره وو بس دورې شتره او دا د رمضان د پیک چې دا وزیر اعلی صاحب په نو ډېر ښه کړی دی خو خبره دا عوامو ته حقدار ته چې دا شی ملو شي هل دا رته نه چې کم کمزوري بیا خلکو ته دا ملو شي نو خبره به
دا وزیر اعلی په مشره شوی دغه کابینه غونډه کې د دې پریکړه په حق له حکومت وای چې غرض یې ټول به وزلو ته دغه پیسې په وخت ورسول دي وای په مرټ به د دې ټول خلکو یو لیست یا نوملړ جوړول شي او د دې مانیټرینګ یا سارن لپاره وزیر اعلی هاوس کې او څنګه هم دوی جوړوي چې دغه د رمضان ریلیف په نوم د پیکج سارنه وکوي وزیر اعلی د صوبایي اسمبلی اولسي استازو ته وینا کړې چې په دې لړ کې د مستحق کسانو نوملړ جوړول کې خپل کردار ولوبوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو مشال زموږ رڼا ستاسو
په خیبر پښتونخوا کې په نشو د روژدو کسانو د علاج مرکزونه وایي په دې صوبه کې ډیر ځوانان د نشو لور ته روان دي دی وایي د حکومت او مور پلار نه پاملرنه بیروزګاری او په اسانه نشه یي توکو ته د لاسرسي له وجې د ځوانانو په آیس هیروینو چرسو او نور نشو اخته کېدو لړۍ توند سوې ده د یادو مرکزونو کارکونکي وایي چې ځینې ځوانان له د روګانو هم ځانته نشې جوړوي د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر او نور اړوند چارواکو په دې اړه له مشال ریډیو سره خبري ونکړي خو په تیر وختونو کې په وار وار ویلي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي تفصیل اسرار الله مومند په دې رپورت کې راکوي
لونډی سره باندې سیلا نمبر سی او مرګره د لاري مرګره نو هغه دې ته نشه کې موتی ما یا
هویا دا خبر په خوا د سوات ملکابات کلی پیندلس کلن ارسلان عمر دی ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی ارسلان د 14 کالو وو چې د آیس هیروینو او چرسو نشي یې پیل کړی نوموړي د جنوري په 15 مشالې ډوته ویل چې دوی په کلی کې د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي ارسلان وایي نشه یې روسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوي ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپل پیسو به یې ځان ته نشه خستا نو موړ وای چې کله هم غم خادي ته لاړ شي نو خپل وانجی له د سره خپل بچی لوبوته نه پرېږدي
نو جی د خپل خودل به راته نه چیرې د نشې د جدا د نور راته نه شي ان د کچې زو ډې لري مو خو نږدې به راته نه پری خودل بس ما ته بس پک کته چې په لار بوته مو د نشې د نشې زو دې ما وی وی د دې به راته زو پک پک کار په خانه دان کې بم سپکم د چا برابر نه سپې پاروم نو نو
همدار څرګندوري د سواد منګلور سیمه 25 کلن شهزاد هم کوي شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرس او بیا هیروئن آیس او نورې نشې شروع کړې د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې شہزاد د جنوری په 15مه مشالې ډو تو ویل چې کله ورته نشه نه ملويږي نو ډیر زیات تکلیف سره مخ کیږي.
نشه نه سړي ته نو بیا لکه نه کیږي په هر ورس کې کنه تکلیف دی لکه بیا خپل دا مخ کې لکه مونږ چې بیا دغه نشه کول نو دردونه بو تکلیف په ووري او هغه له بو کته کدار څه دیږي نه بو پیسې بو ولکته نشه بو کوله.
ڈاکٹران وائی د آئس ہیروئن او نور نشے پر مغزو اہم و ناوڑ آغیز کبھی او آن سڑے تر لیبنتو برسولی شی. د ارسلان او شہزاد علاج دا محل پر سواد کی د نشیانو د درملنی او مرکز نوی جون کی روان دے. د مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوری پر 15مه مشالے ڈو تو ویل چپتا مرکز کی دا محل د اتیا کسانو علاج روان دے چیز جاتر ایزوانان دی. نوموړی وای نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خدا دومره وسنه لري چې درملنې وکړي. ریاست د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روغ دو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړي هم دي. وای په دې صوبه کې ورته رجستر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمیر په لکونو کې دي. ریاض وای د میندو پلرونو نه پاملرنې خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېرې ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شی هغه مونږ جوړ ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی دته زی او ورپسې چې دی غلط محفل چې دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دی او مونږ دا غونه کم هیستری اخلو نو هغه دغه وای چې مونږ چې دی بس ته مرګری د لاسا مرګری را سکل جمعه سره شروع کړل. د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کیږي چې دا یعنی ایکسترا انرژي د لپاره ځنې خلک چې دا دا کاروي چې ماته یعنی ذهن شما.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ڈاکٹر سبا حمید بیاوائی چې کوم کسان د آئس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپل مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نو موړي وای چې د کلتوري محدودیتونو لکه بل په نشو د روغ د مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ڈاکٹر سبا حمید د جنوري په 15مه مشالې ډو تویل اکثر مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم د ویانو او انجکشن او استعمال لوجه په نشو وخت کیږي.
راغلی دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا دنه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن نه لګي درد کور کولو د پاره نو هغه بیا چې کل مطلب هغه بیا خشه ويم دی هغه انجکشن او هغه اډریکس وی دی نو بیا هغه انجکشن نه لګي. فیمیل کې زیاتره مونږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آئس هیروئن او نورو نشو د اخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشالې ډو تویل چې کله دغه ځوانانو ته نشې نه ملاويږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي.
ٹیبلٹس کے گولو کم چتے نو سوک الفرازولام واڑی سوک برومازیپام او سوک یو سیزنازی او دا مختلف نمونه دونس دکړي چې دونه فارمیسي والا لرنه ورزي.
مشال ډو د خبر پښتونخوا صحت وزیر سید قاسم علي شاه او نور اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي خو هغه زمنګ فون پورته نه کړ. البته د خبر پښتونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکې یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 ملیون روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبایي حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشه یي توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولې دي. خو د دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغ دو کسانو علاج کوي د دې مشر محمد شفیق مشالې ډو تویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 200,000 خلک په بیلابیلو نشو روغ دي.
مشال ریډیو توجه د خبر پښتونخوا په قبلي زلو او د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې ورستر بلی وسلوال بردونه مخ پر زیاتې دودي. په بلوچستان کې آن بلتون پالی وسلوال ډلې بیلی د لاند وخت لپاره لوی لاري کنټرول کړي او په ځینو شهرونو کې شکارا سوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسلوال زیدي عملیاتو ته دوام ورکړي دي او تر بل هر وخت یې زیات وسلوال وژل دي. خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات سوي او عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس د ځنګړې رپورت وړاندې کوي.
په پاکستان کې لشاخوا شل کلون راسي دوی وسوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو لپاره د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوڅي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړی، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې وویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. عامر رانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بی ایل ای او ټی ټی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی.
دا میرانا د چرنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2023 کال کې ټول 1520 وسوال بریدونه سوي، ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروی کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی، وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوې دي.
خاص توګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي، تیر کال شپږ ځانمرګي حمله کړې وې.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دی هم له هغه وخته پوځي عملیات روان دي، خو په 2018 کال کې فوج وتوانېد چې د قبایلي سیمو ځمکني کنټرول له وسلوالو واخلي، چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتا آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټی ټی پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټی ټی پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتونپاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
خو که تاسو وګورئ سکیورټي ایجنسیز دي، لا انفورسمنت ایجنسیانی دي، هغوی مسلسل کاروای خو صرف په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې هسې نه چې د پښتو کو وایو که نه چې د وچو سره لامدم وسوځي، نو هغه شیز کولو دپاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پوښتنه دا ده چې د پخوا په پرتله وسلوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوې دي؟ عامرانا دوی وجې په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے،
یو وجه خو یې د پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده او زموږ چې له افغان طالبانو کمې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه. بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بي ایل ای وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربېره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړي دي، خو بي ایل ای نور هم پیاوړې شوې ده. د بي ایل ای لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډېر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر 24 ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي.
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سیمه کې په رڼا ورځ ښکار شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ویل چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګروسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان رستر بډي له سوالو سره ملګری کیږي.
اب نوجوان انسرجنسی میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟
تو بنیادی ځوانان ولې له وسله والو سره ملګری کیږي؟ یو وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1947 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړی و. خو بل وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درک کوي، وجنی او مړی ورزوي. بل د بلوچ ټولنه له یو بل سره ډیر نږدې ده. که په یو کلی کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو. نو اوس یو یا دوه کسان لا درکشي نو معنی یې دا ده چې په ټول کلی بد اثر وشو. نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بل پښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده. د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، لاسملي قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او لنور هوادون سر مذاکرات او لوزدامې سوي، خو به هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلاره جوړه شي.
د کلنه چې دا جنگ شروع شوې دي د پاکستان ریاست یو شي څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګر یا سچورتواز کړي پسند هم راکړل. مین ایشو دا هوی مرکول نه دي، نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سي که هر ډسپاریټیز دي، لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو، زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی. د بلوچستان صوبه سرحد بیل پرابلمز دي، دا هی بیل سولوشنز دي، بلوچستان بیل پرابلمز دي، پاکستان ریاست دا پکار دي چې دا هر پرابلم د پاره بیل سولوشن دي او هغه سولوشن
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر 3 منټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی و چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کول لپاره یو جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
Alamina mina mina alamina mina mina alamina